دا مشال لړوی په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او انیس اجمل درته هر کلی وایو. دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. انیس پروګرام د سولې په لور د روانې خبرونې په دویمې نیمه کې اورېدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج وای د چارسدی په بادشاہ خان یونیورسټي له بریدګرو سره مرسته کوونکې 15 تنه نیولې دي. د افغانستان د سولې په موضوع نن په قطر کې دویمه غونډه کیږي او د امریکا په مختلفو ښارونو کې د واورې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 تنو د وژل کېدو خبرونه دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وای د خیبر پختونخوا د چارسدی په بادشاہ خان پوهنتون لبریدګرو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پیښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان آسم باجوا خبریالانو ته وویل لبریدګرو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په بادشاہ خان پوهنتون کې سمو د وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. آسم باجوا بیا د برید کوونکو په اړه زیاتوي.
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم کی برید کون کی وہ پہاڑی کے امیر رحمان جنوبی وزیرستان اسے دن کے وہ دہاغا پورا پی جندن اشوے دا دا پاتے درے برید کون کو دا ڈی این اے نمونی اخستی شیوی دی اور دا پی جندن عمل یہ روان دے او مرحلہ بان نے ہم چا دا سی ندی ویلی چی گنے دا افغان حکومت لخوا دا سی سکیدل بلکہ دا سی ویلی شیوی دی چی لا افغانستان نکیدل.
پر بادشاہ خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون یویشت تنه وژل شو. د دې پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي بادشاہ خان پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د پګواش ادارې مشر وایي د قطر په دوحا کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې او دې لړ کې د خالي په ورځ شوې لومړۍ غونډه په ښه توګه پای ته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د دې ادارې مشر پاولو کوټا راموسینو تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اغستې. هغه زیاته کړه
55 دی وایي د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډېره شوه. البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یوه د حل لاره ورته پیدا کړو.
نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د دې خبرو دویمه غونډه کیږي. د روس پوځي چارواکي وایي سخت کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرل اولیګ سالیوفکوف د جنوري په 22مه ویلي دي په غریزو سیمو کې دا خاص مشکونه د هغو وو نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سخت کال یې د روس مکني ځواکونه د کولو پلان لري. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پوځي مشکونه به کله ترسره کیږي. اولیګ سالیوکوف دا هم ویلي دي چې روس به سخت کال له هند، منګولیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو سره د ګډو پوځي مشکونو اراده لري. د ډیر اسماعیل خان یو شخصي سکول استادان او قبایلي زده کوونکي وایي د بد امنۍ د ختمولو لپاره د تعلیمي ادارو ضرورت دی. پرون په منیس آباد کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې د امن روس ولمانځل شوه. په دغه موقع د یاد سکول مشر آیت الله مسعود مشال ریډیو ته وویل قبایلي ولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي. نوموړي زیاتوي د هیواد د مثبته راتلونکي لپاره باید د پاکستان حکومت د قبایلي زده کوونکو مسئلې په فوري توګه هواري کړي. د افغانستان په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او وطن نور له وسلو چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. د لوګر والي محمد حلیم فدایی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه کسان تېره ورځ په ازري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور زخمیان شوي دي. پرون دغه پیښه د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یو بس او یو موټر د ټکر له امله شوې ده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ښځې او یو سړی وژل شوي او لس تنه چې درې ښځې او اووه سړي دي زخمیان شوي دي. په شام کې فعالان وایي د شام په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنګي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 13 هوایي بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي د دې ادعاو په خپلواکه توګه پخلی نه دی شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوه اړخیز اړیکو د پراختیا او په راتلونکو 100 کالونو کې 625 اربه ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین له ولسمشر شي شینپینګ سره تر لیدنې وروسته وکړې. د چین ولسمشر په نړۍ کې لومړی لوی مشر دی چې پر ایران د بندیزونو لرې کېدو وروستو تهران ته تللی. له دې وروستو شي جینپینګ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي سره هم ولیدل. د آیت الله علی خامنایي له خولې ویل شوي دي چې تهران له زیاتو خپلواکو هیوادونو سره همکاري کول غواړي، خو ایرانیان کله هم په مغرب یقین نه کوي. او اخیری خبر دا چې د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په 13 بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې د امریکا په 10 نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې په ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی دی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1200 کسانو د مړه کېدو خبرونه دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نساج مر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویبپاڼه مشال رادیو .com او دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا پاکستان فوج یو وار بیا ویلی چې پر باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. په برید کې ککړ سہولت کاران یې نیولی دي.
بٹ یہاں پر اب یہ اس کیس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ افغانستان سے ہی ہو رہا تھا، وہیں سے یہ کال ہو رہی تھی.
پر چار سدی کے پر باچا خان پوہنتون برید سلور روزی رستو پدا غزائی کے سحال دے
زنانه خپدی ماشومانو په ذهن باندې بد اثر پروته وي. دکانونه اوس په مزه مزه کلاوی کی کارونو تخپل دروزی هو پزا اوس هم غمجنه ده.
د باڑی اوسیدونکو له حکومت شکایت کوي چې له دوی سره شبي لوزونه نه دی پوره کړل شبي.
نه د سکول بندوبست شوی چې بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي، خو نه چاله ګوره د کور پیسې ملو شوي ری چا کوري اورون شوی او کور په جوړ کی.
اونیس پروګرام د سولې پلور کې مو د خدای خدمتګار تحریک موضوع سیړلې.
دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو او دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جوندو جدوجهد کې.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم درو د مشال رادیو سره. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غواګی. د پاکستان فوج پر باچا خان په هنتون برید کې ککړ د 15 سہولتکارانو د نیولو اعدا کړی او ویلي دي چې د برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. د فوج د امریکو دفتر یا ایس پی آر وین لیفټن جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د فوج د مشر جنرال لای چیر په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته ویل چې د برید پر مهال له افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي ویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون د برید په اړه نور تفصیلات شریک کړل چې نورې مهمې برخې یې له پیښور د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوز د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوزي غونډه وشوه. د غونډې وروستو د ایس پی آر مشر لیفټنټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي 15 کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چک پوسټ باندې د یو عام وګړي په حیث د پولې دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی، نو ځکه یې زه نوم په ډاګه کول نه غواړم، هغه دغه برید کوونکي د عامو سپرلو په ګاډو کې تر مردانه پورې راورسول. او په مردان کې د عادل او ریاس په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پرواز یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوش کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکی مستری دی. لبریدا سوره جوړاندې په باچا خان پوهنتون کې د ودانۍ جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کوم چې برید کوونکی وو په هغې کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادری نه یې تصدیق هم شوی دی. د پاتې درې برید کوونکو د ډي این ای نمونې اخیستي شوي دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر عاصم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یوه مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کمانډه یې هم کوله. خبری غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو نور کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان فوج ادا کړی چې د 400 حمله له افغانستانه تنظیمې دا په دې لړ کې ثبوتونه افغان حکومت ته سپارلې دي. دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولی شي چې د وسلوالو خلاف موثره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان په فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري چې په میډیا د بیانونو پر ځای یې د حملې په اړه ثبوتونه له افغانستان سره شریک کړي.
زما په خیال باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دي دا ذریعې دي هغې باندې تاسو خپل ثبوت دی که څه تاسو تشویش دی هغه هغې ته وړاندې کولی شئ. خو ډېر ښه دغه دی، دغه هم غیر ضروري چې کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شوي دغه نه شوي هر چا ته پته دی کوم ځای نه شوي. ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو ګوره د نیټو خو اوس افغانستان کې هسې سوای د هوایي شری سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي، خو هغه داسې قسم قوتونو کې هغه داسې مؤثر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات. نو زما په خیال باندې دا غینه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړي دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سره سر تاسو وی چې غی نشي کولی چې غی داسې معاملو کې پریوزي، افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته، حل سر سوي نه ده دې مسلې.
نو حل خدای دې کنه کم شکایتونه غی سره دي او کم شکایتونه موږ سره دي. نو باید دې په دغه کې چې کم دغه دې امن راوستل پورا منطقه کې پکار دي، نه صرف د کرخې یو اړخ ته خو امن نشي راتلی. دا ممکن نه دي چې کرخې یو اړخ ته امن راشي. نو د دواړو اړخو ته به امن راځي. هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکړي او یو بل باندې دا چې کوم بې اعتباري ده یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي، چې کله د دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ څه دغه وشي دا فهمت شي. زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپل رو ختمیږي. بل دا چې طریقې کار فرض کا تاسو دغه خلاف دغه کوي نه وي کې صرف دا خوره ده چې تاسو فوج ورولېږي او هغه ته کاروایی کوي او هغه به واپس راشي. هغه زموږ د خپل کله کمزور ده، خلک د فسرې کول قوت نه لري. یو دغه تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کوو دا کاروایی کوو دغه کوو د دې اشتهات راولو هغه د شروع شي دی بیرستو دې طریقې سره نه کیږي. لکه پورا یو عزم او توي کنه سیاسي عزم او عسکري عزم دې سو پورې چې دغه نه شوي دې کې پورا قوت نه وي او بیرستو کېدل نه دی پکې.
کارپو سعد محمد خان چې مشال اډیو سره مرکه کوله. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پر 400 پرونتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په څلورمه ورځ د 400 ضلع بازارونو او مارکیټونو بیا پرانستل شوي. په 400 ښار کې اوسیدونکي دغه پیښې ډېر زیات غمجن کړي دي. دوی وایي چې د پیښې چې دې پیښې د ماشومانو په ذهن ډېر زیات اثر کړی او ویرې ترهې سره مخامخ دي. له 400 نه د مشال اډیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا چار سدے دا دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیڈو تا پدے باب لوائی
درې ورځې تاجر اتحاد د سوک اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمنګا مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو پړونو کې خوب حراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسی کې وسم شته دي د نن نه چې یو کال یو میش څلور ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلې هغه درد بیا را ورسید مونږ ته
بل خو هم د چار سدے سراجلې چې زده کوونکي دي وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي خو له خلکو او په خصوص سوتوگا ماشومان او دهاوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي
کم چې دغه حمله نه مخکې کم رونق خلکو کې کم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کم چهل پهل دي ته ماشومان چې په لار سکول ته تلل یا په چټه کې راتل دوی په مخ چې باکې مې رڼاګانې او کومې خندګانې او هغه شان خندګانې رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومان او کچړې زیاته کم ده
نو ته هرشا یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي
سنانه هپدي ماشومان او په ذهن باندې بد اثر پروته دی دکانونو اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروزی هو پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول د نزی داوی په ذهن کې آیره ده
د پامل ده چې دروانې میشتې په شلم نیټه د چرشنبه په ورځ بچا خان په هتون باندې سلور وسلوالو برت کړو چې پکې یوشتو پورې کسان وجل شوی دي په وجل شوی کسانو کې د پونتون استاد د کون کی او د پونتون ساتون کی هم شامل دي بلخو د چرسدې لوی اسپیټال کې د طبی علاج دپاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجی وروسته خپل کورونو ته لیږل شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
درنو درکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په خبر پښتونخوا کې د مختلف و تعلیمی ادارو استادان وای ځینې قوتونه نه غواړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو او په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم پاملرنه وکړي او امنیت یې ورته ورکړي د چرسدې په باچاخان پوهنتون د وسلوالو د برید وروستو دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو پوهنتونونو د استادانو یوه غونډه وشوه چې پکې له حکومته غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سي ځواک ځای پر ځای کړي زموږ همکار انیس اجمل په پېښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړی او په سر کې ترې په باچاخان پوهنتون کې په پوهنتون کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی
تدید دو بنیادی مقاصدو یو خود صوبی ټول وی سیز تل وخت چې هغه سره یو خپل یونټی او سالیډریټی شو کی دویم حکومت ته مطالبه وکا چې په یونیورسټیز کې بل عموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټی حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او هغه غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سی ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی
بل جمیل چترالی صاحب په دې وروستیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه پېښه وشوه نو بیا په مختلفو ذهنو کې خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت خبره وکړو په ځینو سکولونو ته ځینو ادارو ته سیکیورټي هم ورکړې وه تاسو د دغه ټولو حالات نه مطمئن یې د دغه سیکیورټي د دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړې وو
مسله دا چې ضرورت سم ادارې دي یونیورسٹیز خو بیا هم له اټانومس دي د دې کې پوسټ ډیپلایمنټ چې دی نو هغه صرف دومره کار وکړي چې دا خلک کرټیل کې انګیج کې د دې نه زیات سیکیورټي انټرنل لکه مین ډیپلایمنټ هیومن ریسورس ډیپلایمنټ چې دی د واحد حل نه دی په خصوصي حالاتو کې خصوصي اقدامات کول غواړي هغه مونږ ته نښاري
او تاسو دا اوس چې کومه پېښه وشوه بچا خان یونیورسټي باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعیت تاسو په خپل په یونیورسټي کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ ته وایي د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره دی به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیماند څه غم خطر اغلی دی او
کوم حالات کې نو یو خو به تر له بعد ټول یونیورسټي طالب علم د دې چې زمونږ یونیورسټي اډمنستریشن په کار دی چې په ټول صبح کې کم کم ځایونه چې دي هغه ویجیلنس شي او عام سکیورټي چې کم نورمال حالات وغه دي نو په کار دی چې دلته دا پیدا سکیورټي چارج یو ریټایرډ فوجي دی وی کرنل دی وی بریګیډیر دی وی خو هغه واغه کوشش او سکیورټي ګارد دا ټول میکانیزم ری ویم کوو ضرورت دریم د هاستلو کې چې څومره آوټسایډرز دي په دې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر غچ لاس وي د دغې تعاون به په کار وي په دې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دوی ټول په دې اتفاق وشي دې حوالې سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې په دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویر به اوس نه وي معلوم دغې سره سره د بعض یونیورسٹی داسې دي لکه صوابی یونیورسٹی شوا لکه چاسده وه لکه مردان دا چې د هغې یو کریټیکل سیګنیفیکنس دی بیا د هغې یو ولټایل لوکیشن دي رورل ایریاز کې دي بیا د پېښور یونیورسٹی یو خپل خصوصي حالات دي چې په یو چار دیواری کې پنځه یونیورسٹی دي او پنځه ایډمنسٹریشن دي نو دا د سمیت دي ته انډیویل یا د ګومل یونیورسٹی کې له دوه دېستوګه بند ده نو طالب هم غواړي چې یونیورسٹی کې بند شي یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بند دی دا علاج نه دی نو د دې هر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژل کیس ټو کیس بیسز باندې قتل غواړي په دې کې د طلبا تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی گورنر صاحب په کار د چې پرو ایکټیو کردار واخلي سی ایم صاحب مونږ وایي چې مونږ هم پور لاړ شو او کینو د دې لپاره یو میکانیزم وګورئ
د په پیښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترال چې مشال لړۍ سره مرکه کوله په همدې موضوع درنو اوریدونکو نیویارک ټایم د ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده ورځپاڼې لیکي چې د پیښور او چرسدی د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت افوت د دغه پیښو ذمهواري پر ګاونډي هیوادونو کې موجودي په ترهګر ډلو اچوي خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د مقاله نوري برخي له فرخنده صد نورو
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چهارشنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملی وروستو امنیتي چارواکو ول دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ غټي ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي سیاو میا شوړان دی پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د عملی لومړی کال ولمانځه په دغه حمله کې یو سلسله وخت کسان چې زیاتره ماشومان وو وژل شول له دغه وروستو داسې ول کېدل چې داسې پېښه به بیا تر سره نشي خو وسوالو یو ځل بیا یو تعلیمي اداره په نه کړه لدا سه حمله وروستو خلکو احتجاجونه وکړل شمه بلې کړې ګلونه د پیخه په ځای کې کې خود لوحته د پاکستان پوځ یو سندره هم خبره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي که څه هم د کام بچی په یو غیر محفوظه ټولنه کې سکول ته ځي لدا سره سره پروګرامونه وشو خلکو خبرې وکړې خود دغه ماشومان د میاند او پلرونو پښتنه تر اوسه امنیتی دارو او په ځواب نه کړه چې په سکول کې د دوی د ماشومان د تحفظ ذمہوار څوک وو د سدې د پیښې وروسته د پوز ویان اول دا د ضربیاسه په عملیاتو کامیابی خی چې وسوال استادې بریدونه کوي بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوال لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نخه کوي د وجل شو زده کوونکو مور پلار سره بل لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوز نه دا پښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو دا مور پلار وایي دوی خپل بچی زده کړو لیږلي وو دوی زده کوونکي او یا استادان وو دوی تعلیمي ادارو ته د وسوال سره د جنگ لپاره نه وتلی او نه د شهادت لپاره تلی وو دا هر څه د دوی بهادری نه خای بلکې د دوی بې وسی خای چې دوی دونه بې وسه دي چې حتی ماشومان په سکول کې هم محفوظانه دي او دا هر څه په دوی تپل شوی دي ورسپانه لیکي پاکستان د هر داسې پیښې وروسته وای چې په دې کې دښمن لاس لري لیکوال وای د دغه پیښې وروسته یو خبريال په ټي وی ویل دا د پټانکوټ ته پیښې رد عمل دي او بیا هم دغه خبريال دا هم ویل هند پر خپل د پټانکوټ پیښه کړی ده نو دلته پښتنه داده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني نو ځکه د دوی بچي هم وژني لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي ځکه چې دوی د شهیدانو ستارخانه نه ده پرانستلې
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د پګواش موسسې د نړیوال برخي عمومي منشي د قطر غونډه ته هیله مند دي خو زیاتوي چې د یک شنبه په ورځ سوله ناراضي د قطر په دوها کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوال ادارې جوړه کړي دا چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري تفصیل به د صادق رښتینی په رپورت کې وورو
د قطر په پایتخت دوه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسو نو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډېره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یوه د حل لاره ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کېږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چار جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کېږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق سته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي، د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامیسون وویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېره یوه میاشت کې 2 غونډې کړي او تمه ده چې د سلباغې په 12 درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو غوږ درنودونکو په داسې حال کې چې باړۍ ته په دې 13 موده کې زیاتره بې کوره خلک ستانه شوي دي. د فوجي عملیات وروستو انتظامي چارې مقامي چارواکو ته سپارل شوي، حکومت په دغه سیمو کې په لویه کچه د پرمختیایي کارونو ترسره کولو اعلانونه کړي دي، خو ځایي خلک له حکومتي اعلانونو څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې د بیا بحالۍ لپاره یې هغه ګامونه نه دي پورته کړي چې د کومو ورسره لوزونه شوي ول او اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل له سیمینه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باډه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او د باډې واک سیول انتظامیې ته حواله شوی دی او د فبروري په لومړۍ نیټه به مرکزی بازار هم خلاص شي او د خلکو د بیا بحالۍ لپاره به پکې د خواوشا 1.5 ارب روپو پرمختیایي کارونه ترسره شي. خو بیا د باډې خلک د حکومتي اعلانونو نه مطمئن نه دي او وایي د دوی د بیا بحالۍ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. په دې لړ کې د باړې کمرخیلو یو تن مشر حاجی عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
نه د سکول بندوبست شوی، چا بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي، خو نه چاله ګوره د کور پیسې ملو شوي ری چا کور یو رن شوی وا کور په جوړ کی چې کم د اوبو ترتیب او معموله بره وطن نه کم او بروت په نیرونو کې نو د نیرونه بالکل باندې ورې موږ مکه ماغه شډلې دي د کور د چا د نیرونه کولو کی ورې موږ از مکه ابودي شي زکه چا راشن په مو باندې باند شو هغه ما کم ام دوت د حکومت شو هغه په دا عوام باندې باند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه.
د باډي او بل مشر اقبال پردای هم د دغه سیمې د بیا بحالۍ په پلان نیوکی کوي وای
او دا نور اعلانونه خو دینه مخ کې تیرای اعلان هم شوی و، ول تاریخ هابیلیټیشن اعلان هم شوی و، سکول اعلان هم شوی و، د تحصیل هم شوی و، وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظامات اعلانونه شوی و، او تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسی پیګ جمع غوي ته ملو نه شو.
باډي تاسو شوه یو بل تن عبدالولی پردی وای چې حکومت هر کورنۍ لپاره د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ للاري مالی مرستو یو خصوصي پیکیج شروع کړی وو، خو دې نه هم په سلګونه کورنۍ بے برخې دی
گورنر پیکج مونږه منظور کړو اے ٹی ایم کارڈ باندې اپ پسون او خلکو ته نه ملو شوی پاکی غټه مصالحه وستونځ په خښه شوی دی نه نور به دای مونږه چې روکی
د خیبر جن سید باڑی نه د کمی اسمبلی غړی نه سرخانه پردی بیا وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د باڑی د بیا بحالی لپاره کوم پرمختیایي پلانونه تیار کړی دی په هغه باندې ژور نظر ساتي او هرې پرمختیایي ادارې نه به د خپل کار د ترسره کول په حق له پوښتنه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو درګو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه نمای کې تاسو لپاره پروګرام سولو په لور هم لرو خو اوس وخت شوه دی د سحر لس نیمه بجې له انیس اجمل نه د خبرونو سر ټکی اورو
د پاکستان فوج وای د خبر پختونخوا د چارسدی په بچا خان په هنتون لبریدګرو سره د مرستو په تور یو پنځه تنه نیولې دي پرې د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویاند آسین باجوا خبریالانو ته وویل لبریدګرو سره په پنځه مرسته کوونکو کې یو تن په بچا خان په هنتون کې سم د وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی و د پګواش ادارې مشروای د قطر په دوها کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې د لړکی د خالی په ورځ شوي لومړی غونډه په ښه توګه پای ته رسېدلې د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې پر مرسته جوړې شوې دي نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د دې خبرو دویمه غونډه کیږي د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري د روس د پوځ په حواله د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي مشکونه دي د ډیرا اسماعیل خان د یو شخصي سکول استادانو قبلي زده کوونکي وایي د بد امنۍ د ختمولو لپاره د تعلیمي ادارو ضرورت دی پرون په منیزاباد کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې دا منګس المانزل شو په دغه موقع د یو سکول مشر مشال ریډیو ته وویل قبایلي ولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک هم د واورې طوفان دی چې ورسره د ښار تړل شوی دی د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په درویشتمه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1900 کسانو د مړ کېدو خبرونه دي او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران له دوه اړخیز اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کلونو کې $600 اربع ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي حسن روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وکړې
انیس اجمل بچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه د 400 پیخي پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي د تر څنګه دا فیصله هم کړې شوې ده چې د بچا خان یونیورسيټي امنیتي تنظیماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخته کاروایی کولای شي ورځپاڼه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشه د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخي ورستو د اپیکس کمیټي په غونډه کې داوه وکړې شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتي تنظیمات خکړې شوې دي خو په حقیقت کې داسې نه و ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سخت کاروایی خطر وي نو په کار ده چې حکومت د خپل خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی ورسمانه په اخیره کې لیکي چې اولس لپاره کار دی چې د سکیورټي په معاملاتو کې د صرف په ادارو انحصار نه کوي بلکې خپل سترګې د هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکو ادارې د پری خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي څنګه ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په پخپله پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیش کړو، خو که نړیوال سرمایه کاران په پاکستان کې سرمایه کاري وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوي موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سهولیات په ټول ملک کې په جنګي بنیادونو ښه کول پکار دي. دې نه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام ولس ته منتقل کول ضروري دي، کم چې نه کیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپلې کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم او وژنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډز یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شارمین اوبید چینوی وایي چې له هېواده دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا فلم جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین اوبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هېواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګسارېږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړې وي. د ادارې په خبره کېدی شي دغه شمېر له دې هم سوای ځکه چې دغه وژنې نه رپورټ کیږي. ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې له امله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین اوبید ورځپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River د پرایس آف فورګیونس له لارې په هېواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هېوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مده د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ وویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي وویل د ائتلاف غړو هېوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړیدو تاسو غوږ درنو اردوونکو، د چین ولسمشر تهران ته یو کاري سفر پر مهال له ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شي جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته تهران ته تللی وو، د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال اړیدو د خبر مرکزي څانګې په حواله سالم احمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ د شمې پورز ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره په تهران کې وکتل. شي جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل: موږ تصمیم ونیوه چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هېوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. ده وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ورباندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی وگے درنو دنکو دے ڈیپلومیٹ مجلی دے ایران او سعودی عرب ترمیز دے پاکستان دے مزگرتوب کردار تر سر کولو پاڑا لیکی چی پاکستان لغوانستان و ہند سر دے پیچلو اڈیکو لوجی بلکم حیوات سر اڈیکی خرابول نغواړي. د مقالی نور برخی له نساجول نور.
دی ډیپلومیټ مجللې کې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوست مشر جنرال راحیل شریف په ګډه د سعودي عرب او ایران دورې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې دورو مقصد د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو ښه کول لپاره هڅې وي. د جنوري په دویمه نیټه سعودي عرب یو شیعه مذهبي عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه چې وروسته بیا په ایران کې د سعودي د سفارتخانې پر ضد لوی احتجاجونه وشو. مقاله کې پاکستان له سعودي عرب سره ډېرې نږدې سفارتي او تاریخي اړیکې لري، خو له ایران سره پوله لري. د اسلام آباد په لومړیتوبونو کې له ایران او سعودي عرب دواړو سره ښې اړیکې پر ځای ساتلو مختلف وجوهات دي. مجلل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې موږ ټول د یو ګډ دښمن یعنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوو. یو ځای دې مسئلې ته ماتې ورکول شو او ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې نشي کېدی. مقاله لیکي د وزیر اعظم دا بیان د مختلفو وجوهاتو له وجې ډېر عجیبه ښکاري. په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو له نیویارک ټایمز سره د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دواړه یو بل ته په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو په سترګه ګوري. په عین حال کې پاکستان د تحریک طالبان په ګډون د مختلفو ډلو پر ضد کارروایانې کوي. مقاله لیکي پاکستان د اسلامي ورورولۍ او اسلامي اتحاد خبره کوي، خو دا واضح نه ده چې له پاکستان سره به د سعودي او ایران ترمنځ د سنجیده اختلافاتو د هواري لپاره کومه حقیقي تګلاره وي. مجلل کې پاکستان په 2014 کال کې د سعودي عرب 1.5 ارب ډالر بغیر د کومو شرطونو ترلاسه کړي وي چې د اقتصادي ستونزو پر مهال یې له پاکستان سره مرسته کړې وه. د نواز شریف بیا له سعودي سره ځینې ذاتي اړیکې هم دي. په 1999 کال کې د پرویز مشرف لخوا د واک لری کول وروسته د جلاوطنۍ په حال کې نواز شریف ته سعودي هرکلی وکړ او هغه هلته لاړو. دغسې په دې وروستیو کې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو په پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل کړ. مجللې کې په دې خبره د شک کول لپاره ډېرې لږې وجې دي چې پاکستان به د ایران پر ځای له سعودي عرب سره ودرېږي، خو د پاکستان له هند او افغانستان سره هم اړیکې پیچلې دي او له درېیم ګاونډي هیواد سره اختلافاتو ته ضرورت نه لري. مجله په آخره کې لیکي چې وخت به پخپله دا وښیي چې آیا د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړي د کردار ترسره کولو لپاره د پاکستان پریکړه کامیابه وه او کنه.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څخه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
درنو اردوونکو، د مشال راډیو د سولې په لور نننۍ خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکې خدای خدمتګار تحریک پاړه ده. دا خبرونه هر ونی تاسو لپاره بشیر غوښ جوړوین او راځي چې د دې ونی د سولې په لور خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکې خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په 1920 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه یې معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه رستو سره بیا نور خلک ملاوېدل، دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د هلکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان په خپل کتاب کې هم لیکلي دي زما جندو جدوجهد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې ځي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپلو کې بحث او مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتېدلو لازمن یو نتیجه دا راووته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج یا د هرې ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسېږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جنه کړي، یو منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه، دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نا زړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وایي
یو اړخ یې دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دې سره خو به کار کوو، خو چې د راروان نسل خو څه علاج وشي یا د راروان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوڅې وزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاغ نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغه کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښېنو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغ نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو، بانډو، عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. دې خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکی غلام رسول یو له هغو خدای خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندي د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
نو دغه د سن 1920-25 کې زما پلار یو څه اخیستی و د خدای خدمتګار تاریخ کې. نو هغې نه پس سن 1930 اجلاس کوم کړی و، اپریل سن 1930 کې. نو هغې اجلاس کې به والی صاحب مې شامل کړو. دویم جلسه زما پلار مقرره کړه په میا ګجرو کې، میا ګجر کلی دی که نه جی. او دا تقریبا دا اپریل کې خبره شوې وه، جو دغه اګست کې اگست په میاشت کې سن 1930 کې چې کوم دغه جلسه زما پلار مقرر کړه، نو هغې وخت یو ډېر عظیمشانه جلسه شوې وه. او دا کول پیرنګی هغې وخت ډپټي کمشنر و کول، نو هغې پړې پرېښولو لیپکانتي پړې پرېښولو، نو هغې د وجې بیړی ډوب شو. نو هغې ځای نه ما دوه جنازې زما پلار کلي ته راوړلې. بیا هغې نه پس سن 1932 کې دا هو د سنتیز خبره وه، سن 1925 کې سول نه فرمانی شوه. خبره دا وه چې مونږ چې پیدا شوي نو مونږ ته دا تربیت به ورکولی شوی چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بالی خان دی، دا وطن زمونږ د دې خورې مونږ پیدا یو، د دې خورې حق ادا کوو، د وطن د ازادۍ د خاطره مونږ دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې ښوونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویلی. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو ښوونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړې دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بینرجي وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړې ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه، برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخوا ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخخه کوم، ځکه چې د خبرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.